د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د قاطع ملاتړ ماموریت چارواکي وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د شورشانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د ملي والی حکومت اجرایي ریاست د ځینو افغان سیاستوالو د وروستیو څرګندونو په اړه وایي هیڅوک د نظام د ګواښلو حق نه لري. اجرایي ریاست وایي چې د ګواښونو او خطرونو پیښول له هیواد سره مرسته نسي کولی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناستې کې سره ردی چې د کوم سیاسي شخصیت نوم یاد نه کړ، خو ظاهر نه خبرې د بلخ والی عطا محمد نور او د اوبو د برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان ته متوجه دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند غړي تېره ورځ هرات ته د سفر پر مهال د حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې منحل سي، ځکه چې د ده په خبره که د حکومت او د یاد کمیسیون کارونه په دام شان په همدې شان پر مخ ولاړ سي، د انتخاباتو نتیجه له اوس نه معلومه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا او نړیوالو مشرانو باندې د پنجشنبې په ورځ له دې کبله سخت انتقادونه وکړل چې په دې کې ناکامه سوي دي چې شخړې حل کړي چې له کبله یې شاوخوا 6.5 میلیونه کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې بې ځایه کړي دي. فلیپو ګرانډي د ملګرو ملتونو تر ټولو قدرت لرونکي سازمان امنیت شورا ته وویل چې په 2009 کال کې 2.5 میلیونه کسان بې کوره سوي دي او دا د نړیوالې همکارۍ کمزورتیا او د توان کمی څرګندوي چې د شخړو مخه ونیسي، غم یې وخوري او حل یې کړي. هغه په دې هم ټینګار وکړ چې د بې ځای سوو کسانو ستونزې ته دې سم ځواب ورکړل سي او دا کار یوازې هغه وخت کېدای سي چې امنیت ټینګ سي، د شخړو حل وایستل سي او سوله راسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ته حمله په درېیمه ورځ هم د دغه پیښې په اړه ټویټرونو ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د نیویارک د حمله کوونکي سیف الله سیفا او محکمه ژر تر ژره ترسره سي. ښاغلی ټرمپ د یوې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه آماده دی چې دغه نوشت کلن ازبک مهاجر د ملکي محکمې نه د ګوانتانامو پوځي محکمې ته انتقال کړي. ټرمپ وویل چې تر اگر سیفاو په امریکا کې محکمه کېدل زیات بهتره دی، ځکه چې که په امریکا کې دغه تور ثابت سو نو مرګ په سزا به محکوم سي. د جمهوري غوښتونکي ګوند ځینې غړي چې پکې د ټرمپ دوی سرنوال هم شامل دی د ډونالډ ټرمپ سره په دې موافق نه دي چې د سیف الله سره دې څه ډول چلند وسي. د بنګلادیش سفیر وایي رونګیان د میانمار اتباع دي او هغوی په خلاف اقدامات نسر وژنه ده. په میانمار کې د رونګیانو پر ضد دغه ملک د پوز د عملیاتو نه وروسته شاوخوا 6.5 لک رونګیان بې کوره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي میانمار او بنګلادیش ته سفر کوي او هلته به د چارواکو سره وګوري. په دغه ملاقات کې به په میانمار کې به بشري بوران خبري وسي او د حل دپاره به په لارو چارو غور وسي. په دې سربیره به په دې هم خبري وسي چې ضرورتمندونو ته د مرستو رسول به څنګه اسانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آسیا د سفر پر مهال برما یا میانمار ته هم لاړ سي. ټیلرسن به د نومبر د 15مې څخه تر 8مې پورې د جمهور رئیس سره ټوکیو ته ځي او د جاپان صدراعظم شینزو آبه او ډونالډ ټرمپ ترمنځ به په دوه اړخیزو خبرو کې به هم برخه واخلي. ټیلرسن او ټرمپ به له هغه وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ سي. آسیا ته د سفر پر مهال ټیلرسن به برما یا میانمار ته هم لاړ سي. د مکدونیه یو محکمې د البانیا د وسلوالې ډلې در دېش کسان د تروریستي بریدونو په پلان کولو مجرم وګڼل. دا په داسې حال کې ده چې هغوی ته دغه سزا اورېدل کېدل نو سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د سوریې د اپوزیشن ملي ائتلاف په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د سوریې د سولې د پروسې واک دې په خپل لاس کې واخلي. دغه ائتلاف دا خبره لا غبرسته کړې ده چې روسیې اعلان وکړ چې دوی به د دې میاشتې په پای کې ورته د سولې خبرې پیل کړي. د اپوزیشن د مرکچان لورپوري کمیټې ویل چې روسیه او روسیه په دې تور نه کړه چې د ملګرو ملتونو خبري تر پښو لاندې اچوي او خپل قوانين په سوریه باندې عمل کوي. دغه کمیټې په بیان کې ویل چې دوی د ملګرو ملتونو تر شتر لاندې چتر پرته بل په نور هیڅ ډول خبرو کې په برخه وانخلي او مسکو یې په دې تور نه کړه چې د سوریه حکومت په بیا رغونه لګیا دي. د پاکستان لریکلسي په خوانې صدر اعظم د لندن څخه بیرته هیوا ته سونسوي دي. په هغه باندې د لګیدلو تورونو په اړه هغه په دې هیوا ته سونسوي دي چې په هغه باندې د لګیدلو درغلیو تورونو په اړه محکمې ته حاضر سي. هغه د پنځشنبه پورس کله چې د اسلام آباد هوایي ډګر ته راورسېدی نو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کابینې مهمو وزرانو هرکلی ورته وویل او له هغه ځایه د حکومت د میلمستیا ځای ته یووړ. د نواز شریف سیاسي راتلونکی د جولای د میاشتې راسي په شک کې دی کله چې د پاکستان سری محکمې د درغلیو په تور دی د واک څخه لیرې کړ. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د قطع ملاتړ ماموریت چارواکي وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د شورشانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دغه ماموریت د استخباراتو مشر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې لا هم د طالبانو مشران افغان حکومت سره سولې ته چمتو نه دي. ډګروال بورنر وایي طالبان د 2018 کال لپاره ټاکلي اهداف ترلاسه نه کړی سول. پام وکړئ په دې اړه د کابل زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د کاتی ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین په لټونه زیات شوي او دا هیوادونه هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په افغانستان کې د کاتی ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز کمانډان ډګروال کورتیس بورنس په کابل کې د کاتی ماموریت په کمانډانۍ کې د خبریالانو یو ډلې ته په خبرو کې ویل چې دا هیوادونه غواړي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د سولې په خبرو کې د دوی استازیتوب وشي. ډګروال بورنز ویل دوی ټول د یو شمېر لوبغاړو څخه که د ملي یووالي په حکومت کې دي، که زورواکي دي، که طالبان دي، ملاتړ کوي. دا ټول د دې لپاره چې شاوخوا ته خپل نفوذ پراخه کړي او دا یقیني کړي چې کله هم د سولې خبرې پیلېږي د یو چا لخوا دوی د ګټو د خوندیتوب دپاره استازیتوب وشي. د قطعي د ملاتړ ماموریت دغه چارواکي پاکستان په افغانستان کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو څخه پر ملاتړ تورن کړ او وویل چې پاکستاني چارواکي لا هم په دې خبرې کې چې د شورشیانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او که نه.
debating internally
ډګروال بورنز ویل موږ د ګڼو پاکستان لا هم په دې مسله په خپل منځي بحث بوخته چې آیا دوی به شورشیان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که دا کارو کې په دې برخه کې به د امریکا او نړیوال ټولنې فشار څومره زیات دا چې پاکستان په اوږده موده کې سوکړي موږ پرې نه پوهیږو. خو په لنډه موده کې موږ د دغه هیواد په چلند کې بدلون نه وینو او موږ ګورو چې دا هیواد لا هم د شورشیان څخه ملاتړ ته دوام
ورکوي.
د کاتی ملاتړ ماموریت دغه چارواکي په افغانستان کې د افغان حکومت د سولې د بهیر سره د طالبانو او ځکه دوی په مسالم خبري وکړه ویل چې د دې غنی چې لا هم د طالبانو مشران د سولې خبرو ته چمتو ندي. خو ډګروال کوټس بورنز ویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هغه طالب مشران چې د پاکستان د حقالي ډلې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي کورته زمينه مسايده شي د سولې به سره یو ځکه دوی ته لیواله دي.
آی ثینک ان جنرال د لیډرشپ د سینیئر لیډرشپ از ناټ انټرستد ان
ډګروال بورنز ویل زه فکر کوم په عمومي ډول د طالبانو لوړپوړي مشران په خلایي به سره یو ځکه دوی ته لیواله ندي. خو موږ د لیدلې چې په جنوب کې او په ځنګړي ډول په کندهار او هلمند کې طالبانو مشران چې پر خپلې ډلې د پاکستان او حقالي ډلې فشارونو مقابله کولی شي موږ د ګڼو شي دغسې ډلو ته کورته زمینه برابره شي افغانستان ته سنیدو ته به ډېر لیواله وسي. پاکستان په افغانستان کې د قاتی ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قمندان دغه څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د شورشیانو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په اړه د ناتو چارواکو مخکنیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې ناتو په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه په اسلام آباد اچوي. همداشان پاکستان ویلي چې د افغان حکومت پر مخالفو وسلوالو دومره نفوذ نه لري لکه چې نورې اټکل کوي. اسلام آباد وایي چې د افغانانو په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د قاتی ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قمندان په خپلو څرګندونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د روان کال په جګړو هم خبرې وکړې او ادعا یې وکړه چې طالبانو چې د 2018 کال لپاره کوم اهداف ټاکلي وو پکې پاتې راغلي دي. هغه د دې کار علتونه هم بیان کړل او ویل چې د دغې پاتې راتلو د ډېرو علتونو څخه یو یې د اسلامي دولت یا داعش سره جګړو ته د طالب وسلوالو مخه کول دي. ډګروال بورنز ویل چې د ولسوالی د مرکزونو په نیولو کې د طالبانو د پاتې راتلو او د نیولو پر وخت په جګړه کې د تلفاتو د زغملو له امله دغه ډله د خپل جنګي تکتیک د بدلولو په حال کې ده. هغه ویل چې اوس طالبان د ولسوالی د مرکزونو د نیولو لپاره د پراخه بریدونو پر ځای په مهمو اهدافو باندې بریدونو ته مخه کړې ده. که څه هم د ناتو د ځواکونو دغه پوځي چارواکي ویل چې طالبانو د یو شمېر تکتیکي بریاوو پرته چې د پروپاګند لپاره ترې کار اخلي په روان کال کې نور کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. خو افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار په خپل یو تازه ریپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله طالبانو د واک ساحه پراخه شوې ده. سیګار په دې ریپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې 13 ولسوالۍ طالبانو تر بشپړ کنټرول او 1 نورې ولسوالۍ دغه ډلې تر نفوذ لاندې دي. سیګار ویلي چې 9 ولسوالۍ په تیرو شپږ میاشتو کې طالبانو لاسته ورغلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 9 ولسوالۍ طالبانو په لاس کې دي او یو شمېر ولسوالیو کې دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼي او وایي چې په روان عیسوي کال کې 10 خبریالان په دغه هیواد کې وژل سوي دي. په افغانستان کې اروپایي اتحادیې هم د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښنه ښودلې او د افغانستان له دولت څخه یې غوښتي دي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي اړوند ټولې دوسیې یو په یوه وڅېړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د روان عیسوي کال له پیل څخه تر دې مهاله 10 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي او دغه راز له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شاوخوا سل نورې قضیې هم په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د دغې کمیټې غړي صدیق الله توحیدي چې د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د جرمونو په وړاندې د معافیت فرهنګ د ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د خبریالانو مسؤلیت په ښه وضعیت کې نه دی او د دغه هیواد په هره سیمه کې له خبریالانو سره زور زیاته کیږي.
نه تنها گروهای تروریستی،
هغه ول نه یوازې تروریستی ډلې طالبان او داعش د خبریالانو د ژوند په وړاندې جدي ګواښ ګڼل کیږي. یو شمیر حکومتي منصوبین، سیمه ایز زورواکان او ان د پارلمان وکیلان هم له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتو پیښو عامل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو له مخې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې 70 خبریالان وژل شوي، خو په 2018 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د قضیو شمیرې ښیي چې د پخوا په پرتله د خبریالانو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ښاغلي صدیقي پر وینا د یونسکو د رپورټ له مخې په تیرو 11 کلونو کې زر تنه خبریالان په نړۍ کې وژل شوي، چې د دغو شمیرو پر اساس افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دویم خطرناک هیواد ښودل شوی دی. ښاغلي صدیقي وویل افغان حکومت په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 602 قضیو له شمیرې 102 قضیې د سیړلو وړ ګڼلې او یوازې 30 قضیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د ښاغلي صدیقي پر وینا تر اوسه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یوه قضیه هم په علني توګه په محاکمو کې سیړل شوې نه ده. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې دا قضیه په علني ډول په محاکمو کې وسیړي. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي اړوندې قضیه په منظم ډول سیړل کیږي او محاکمو پر یو شمېر دوسیو خپلې وروستۍ پریکړې هم کړې دي.
هغه دوسی چې هغه نهایي سوي دي محاکمو ته تر دې دوی ته گزارش ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې په تیر کې دي په همدغه کچه باندې د ژورنالیستانو پر دوسیو باندې یا د ژورنالیستانو په وړاندې باندې د خشونت قضیو ته پاملرنه سوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي چې دغه اداره د خبریالانو د خوندیتوب او د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت له هڅو څخه د ملاتړ ترڅنګ له هغوی څخه غواړي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د یونما یو استازي رینولد ډیټلی چې په دغه غونډه کې وینا کوله وویل موږ هم د ملګرو ملتونو په توګه د خبریالانو د ملاتړ او د بیان ازادۍ په برخه کې خپلو ژمنو ته پابند یو. هغه څه چې موږ ترسره کولی شو د خبریالانو د غږ پورته کول او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو افغان خبریالان وایي چې د حکومت لخوا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي قضیه جدي نیول شوې نه دي. د مرزی پونوم یوې خبريالې امریکا غکته وویل
زموږ د خبريالانو غوښتنه تل هم دغه چې باید دغه مسایل جدي ونیسي ترڅو حداقل هغه نور خبريالان هم چې په دغه برخه کې دوی کار کوي دوی دې ته زړه کړی چې یو څوک ملاتړ کوي بلاخره او له دوی سره شته او په ډاډه زړه دوی وکولای شي چې کار وکړي.
په همدې حال کې د اروپا اتحادیه ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. دغه اتحادیه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي اړوندې ټولې دوسیې یو په یو وسیړي او د محاکمې میز ته د دغو قضیو د عاملینو د راکاږلو په اړه ډاډ ورکړي. د اروپا اتحادیه ټینګار کړی چې په دې برخه کې هیڅ ډول معافیت د منلو وړ نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، تاسې په رپورټونو کې هم واورېدل چې د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي سازمان یونسکو په تازه رپورټ کې ویلي خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی. ولې د ډیرو هڅو سره سره بیا هم افغان خبریالان ګواښل کیږي؟ په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د انجمن مشر ضیا بومیا د امریکا ژغ سره په مرکه کې په همدې اړه لومړی دا او نورې پوښتنې جواب کړې.
مثلا داسې ده چې له لحاظ د تقنیني اسنادو چې کوم دولت د افغانستان پاس کړي دي، یو له جملې د هغو هیوادونو نه د افغانستان په نړۍ کې چې ګڼ شمېر تقنیني اسناد د بیان د ازادۍ او د رسنیو د آزاد فعالیت او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بستره ورولی شي. ولې متاسفانه که بل اړخ د قضیې ته وګورو چې دا خو یې کتبي یا د تقنیني اسنادو د موجودیت په اساس بل اړخ د قضیې ته وګورو، د هر څومره قوانین چې د هغه د تطبیق لپاره که ښه بستر موجود نه وي، دغه ستونزه به هرو مرو موجوده کېږي. په افغانستان کې تاسې هم مخ په جریان کې چې علاوه په دې چې هغه جبهي جنګونه جریان لري، پارتیزانی او جګړې او همداراز تروریستي بریدونه هم ښه په درز کې روان دي. نو بنا کله ناکله دغه سبب د دې ګرځي چې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیت د ساحې خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
بله بومیا صاحب، یوه خو ناامني ده چې یوازې خبریالانو ته نه بلکې ټولو افغان وګړو ته ستونزه ده. یو دا چې خپل حکومتي چارواکي خبریالان ګواښي، څوک دې دا چارواکي اولې ګواښي؟
تر یو څه د دندغه دا یو څه فیصد درسته ده، اما یو څه هم باید له یاده بونه زو چې دغه ادعا په یو کلیشه باندې هم بدله شوې ده. د ځینو ملاتړ نهادونو له خوا نه کوم څه مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، دغه څه ریالیستیک او مستند شوي اسناد تر اوسه هم هیڅ یو نهاد نه دی پورته کړي چې ګواکې یوه ادعا مستند شوي، تحقیق شوي، انالایز شوي او هغه وړاندې شوي. یوه دا مسله ده. بله مسله دا ده چې په افغانستان کې په خپله دغه نهادونه هم دغسې رپورټونه ثبتوي له ځان سره. زه ګڼ داسې نهادونه پېژنم، دغه شیان هم دي چې کله ناکله دغه هغه هم ځینې نهادونه هم هغه رښتینی شکل باندې یو څه دغه عامه ذهنیت یا نړیوال ذهنیت په دغه برخه کې یو قسم ناقص مدیریت کوي.
بله بله. د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي سازمان یونسکو د راپور له مخې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوم هیواد دی. که همدې خبرې ته سوالیه کې ښودل شي چې ولې خبریالانو ته د ګواښونو په برخه کې افغانستان د نړۍ دوم هیواد دی، د دې پوښتنې ځواب باید څوک ورکړي؟ بومیا صاحب، خپل رسنۍ، حکومت او کولس؟
اول خو د یونسکو سازمان دغه ریپورټ چې کوم لیکل شوی ده اندور ریپورت ده، اوټډور ریپورت نه ده. یعنی په دې نه دی اوتار کې د نورو ریپورټونو، نورو نهادونو د ریپورټونو په استناد جوړ شوی چې هغه نیشنل یا کوردینه نه نهادونه دي.
سیمګوري دغه معلومات سره په دغه ریپورت کې چې دغه ګواکونه تلډیره د شاله خونه موجود شوی دي. ځینې وخت دا سیم سوي دي چې شکایتونو د چړنې د کمیشن د مرچل پایس د روان ګان شمیر شکایتونو مختل رسنه نه راځي، د خبریالان نه راځي او ادارې په دوی باندې موجوده کیږي او دغه ترڅنګ خپل خبریالان نه رسنه نه شکایتونه درجوي. یعنی دغلته د کومه فضا که دغه ریپورت واقع بینانه مونیسو بیا هم تر ډیره حده دغه سې تهدیدونه رامنځته کیږي چې رسنی ژورنالیست تهدید کړی ده او یا هم خلک له رسنی نه غلي شکایت کوي یا هم داسې هغه سوي دي په خپل ځینې زمینی دي دغه ګواښونو په خپل رسنی آماده کړی دي.
ستاسو مقصد دا دی بومیا سب چې خپل د خبریالانو غیر مسلکی چلند هم د دې سبب کیږي چې دوی تخپل خپل دوی ته ستونزه پیدا شي.
بله
ډیره مننه بومیا سب کوم ودان
خوشاله اوسه کوم
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو او خبریالانو په دې ولایت کې د دوی په وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دوی ویلي چې د فعالیتونو په مخ کې ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست خبریالان په داسې حال کې د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو په مخ کې د ستونزو خبره کوي چې د ټول افغانستان په کچه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخ پر ډېرېدو راپورونه خپرېږي. دوی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د پای ته رسولو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته خبرې کولې، په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې د اندېښنې وړ وبللې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات معلوماتو پرانه لاسرسی هغه څه وبلل چې د په وینا د خبریالانو د فعالیتونو په مخ کې د خنډ او ځنډ لامل ګرځېدلی.
په خوست کې هم وخت نه وخت خبریالان له داسې څه سره مخ کیږي چې باید ونشي، اطلاعاتو ته نه لاسرسی. بیا هم زموږ د ډګر ملګري په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، سره له دې چې دغه ستونزه به هیواد شموله وي. ولې زه فقط او فقط په خوست ولایت کې په دې ټکي ټینګار کوم چې باید موږ سره ټولې ادارې، ټول اړخونه، ټولې خواوې د اطلاعاتو ته د لاسرسي یا معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کومک او همکاري وکړي.
که څه هم د ملي یووالي حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې خبریالان په خپل وخت معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو په دې برخه کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د خبریالانو د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. په خوست کې د کلي د راډیو مشر نورجان بهیر په دې نظر دی چې که ولایتي اداره خپلو اړوندو ادارو ته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورکړي، تر ډېره بریده به یاده ستونزه هواره شي.
یو عمده علت دا و چې په ولایتونو کې چارواکو یا د سر مسؤلینو معلومات ته د لاسرسي دغه برخه تقریبا ټول اسان تکړه، یعنی کومه اداره چې د اړوند دغه معلومات بم دی ورکوي، ځینې ټیټي ادارې چې په دویمه دریمه کټګورۍ کې کار کوي دغه معلومات بم دی ورکوي. اوس زیاتره ریاستونه چې هغه ډېرې ملکي اړیکې لري، مثلا زموږ معرف ریاست، زموږ د روغتیا ریاست، زموږ حتی اوقاف، زموږ ځینې نورې ادارې دا معلومات نه ورکوي چاته، ځکه دوی دا بهانه کوي چې وزارت یا ولایت دوی ته اجازه نه ورکوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې درې ورځې وړاندې په یوه خبري کنفرانس کې د خوست یو شمېر خبریالانو پر ولایتي ادارې نیوکه کړې وه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه لري. مګر په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې مرسیال سخي سرور میاخیل د خبریالانو پر وړاندې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې کمیټه یې د څېړلو او د هواري هڅې کوي.
که چارواکو واقعا د ژورنالیستانو حقوق نقض کړي وي، دوی باید هغه بخښنه وغواړي او اعتراف په دې باندې وکړي چې په راتلونکي کې دا عمل تکرار نشي. او که چیرې احیانا ژورنالیستانو کله تخطي کړي وي، ژورنالیستان هم باید په دې باندې باید قانع شي، په راتلونکي کې خپل مسیر په مثبت شکل سره او په لا فعال شکل سره تعقیب کړي.
په ورته وخت کې د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، په دې نظر دی چې د امنیتي ګواښونو له پلوه خبریالان تر اوسه له کومې جدي ستونزې سره نه دي مخ شوي. د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو پر ستونزو اعتراف وکړ، خو زیاته یې کړه چې ولایتي اداره په ځانګړي ډول ولایت مقام معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته ژمن دی.
زه یو ډار درکوم چې انشاءالله د ولایتي ادارې په توان او وس کې چې وي، که ملکي برخه ده که نظامي برخه ده، تاسو سره انشاءالله د اطلاعاتو برخه کې تر خپله وسه همکاري کړې ده، همکاري به هم کوي او له دې وروسته به ژمن هم وو. زکه د اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په برخه کې چې د افغانستان د ټول ملت لپاره هغه توشي شوی منل شوی دغه په اساس باندې ټول دولتي ادارې د قانون ترڅنګ د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې هم مکلف بلل شوی چې د افغانستان خلکو ته د خپل کړنو په تړاو باندې حساب ورکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوی. په کابل کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر اساس روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بیسارې ډول زیات شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي د کانګریس یو شمیر مخکښو غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانی دی په کیوبا کې د امریکا د ګواتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډانلډ ترامپ پرون وویل چې لومړی دې ته اړتیا ده چې د دغې حملې تورن وسلوال یا جنګي دښمن وپیژندل سي. ترامپ د ټویټر له لارې د غراز وویل چې زه به یقینا پر دې مسئلې غور وکړم او هغه به د ګواتانامو زندان ته واستوم. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
جمهور رئیس ترامپ د کانګرس غړو سره د بیړنې غونډې سمدستي وروسته خبریالانو ته وویل چې د ویزې د لاټرۍ پروګرام په لغوه کولو باندې به کار وکړي.
ویزا لاټرۍ ښایسته نوم ده، هیڅ ښه نه ده، بالکل ښه نه ده، موږ یې مخالف یو.
جمهور رئیس ترامپ وایي ترجیح ورکوي چې د ویزې پروګرام د شایسته سالارۍ په اساس وي چې د هغه په باور د امریکا د امنیت او اقتصاد ته ګټور ثابت شي. خو د ترهګرۍ د چارو شنونکي شک لري چې د لاټرۍ ویزې ختمول به د امریکا امنیت بهتره کړي.
موږ یوازې له بهر نه راغلي خلکو په تړاو د نړیوالې ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، دا یوه کوچنۍ مسله ده. زما فکر موږ په هیواد کې دننه د سخت دریځۍ له ستونزې سره مخامخ یو. ځینې خلک په امریکا کې پیدا شوي او لوی شوي وي، خو د سخت دریځۍ او تشدد پر لور روان وي.
بلخوا بیګا یو شمیر خلک په نیویارک کې چیرې چې د سه شنبې په ورځ ازبکستانی بریدګر اته کسان وژل راټول شوی وو او شمې بلې کړې وې.
دا د نیویارک د خلکو ځانګړتیا ده چې د هر قوم او نژاد خلک سره راټولېږي او کرکه غندي. موږ هغه تشدد او تاوتریخوالی غندو چې پرون مو ولید او په نورو ځایونو کې وینو.
په نیویارک کې د ازبکستان خلک بیا د سیف الله سیپوف سخت دریځۍ لامل په امریکا کې د ازبکانو د ژبې او کلتور سره د بلدیت نشتون بولی.
موږ د ازبکانو یو مرکز غواړو چې یو ځای کینو او د ازبکانو په ستونزو وغږیږو، ځکه اوس داسې یو ځای نه لرو او خلک معلوماتو ته اړتیا لري.
د سیف الله یو ګاونډی وایي له هغه نه غیر عادي سلوک نه دی لیدلی.
ما سره ډېر دوستانه برخورد کوو، د نورو په اکلی معلومات نه لرم.
سارنوالانو پرون په منهاتن کې د امریکا یوې محکمې ته وویل چې سایپوف په روغتون کې له خپل ځانه د دفاع لپاره له قانوني حقونو ډډه کړې ده او په ښکاره یې پر دغې حملې اعتراف کړی او ویلي چې له څو اونیو را په دې خوا دغه برید یې پلان کاوه او له دې برید نه خوشحاله دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پنځو آسیایي هیوادونو ته خپل 12 ورځنی سفر پیلوي. د هغه د سفر مهمه اجنډا پر شمالي کوریا د فشارونو زیاتول دي. ولسمشر ترامپ په داسې یو وخت کې آسیایي هیوادونو ته سفر کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه جنجال زیات شوی او ګن امریکایان پیونګیانګ د خپل هیواد پر ضد یو خطر بولي. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
ولسمشر ترامپ سبا جمعه آسیا ته خپل تر ټولو اوږد سفر پیلوي. هغه به لومړی جاپان، بیا جنوبي کوریا او ورپسې چین، ویتنام او فلیپین هیوادونو ته لاړ شي. د دغه 12 ورځني سفر په ترڅ کې به امریکایي چارواکي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر ضد د یوې پراخې اجماع پر جوړولو کار وکړي.
دا به د شمالي کوریا په خیر وي چې د امریکا پر ضد خطر جوړ نه کړي. هغوی به د اور او قهر سره مخ شي، هغه څه چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی.
ولسمشر ترامپ هر کله د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون پر وړاندې توندې خبرې کړې دي. د امریکا یو پخوانی ډیپلومات کریستوفر هیل په دې نظر دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په پرتله
د شمالي کوریا پر ضد د ترامپ دریز قوي ده.
The North Koreans have always had this very strong
شمالی کوریا هر کله قوی او له فتنه ډک الفاظ کارولی. توپیر دا دی چې د امریکا ولسمشر په هغه شکل چې هغوی له موږ سره خبرې کوي ځواب نه ورکوي، او تر دې دمه ولسمشر ترامپ دقیق همدغه کار کړی دی.
د روانې میاشتې په اتمه به په ټاکنو کې د ولسمشر ترامپ له بریا نه یو کال پوره شي. دی به په دغه ورځ په بیجنګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وویني.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.